پی احمد شیبر یم. السلام علیکم. دا زجی رډو د دې سات خبرونه. د طالبانو د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست ویلي دي چې سر لننه د افغانستان په 9 ولایتونو کې د واورو او بارانونو د ورېدو امکانات شته. د دې ریاست خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه وړاندوینه شوې ده چې په هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، دایکندي، روزګان، کندهار، زابل، پکتیکا، خوست، غزنی، پکتیا، ننګرهار، کابل، لوګر، میدان وردګ، پروان، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، تخار، کونړ، نورستان او بدخشان کې به نن واوري او بارانونه وشي. د باران اټکل د 1550 ملیمترو او د واوري له 1530 سانتیمترو پورې شوه دی. تیرونی په فراه، هلمند او کندهار کې له ورښتونو وروسته سیلونو د نږدې 40 کسانو ژوند واخیست. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت وایي چې په بیلابیلو برخو کې به د افغانانو ملاتړ ته ادامه ورکړي. دغه ماموریت پرون په یو بیان کې چې په اکسپانه کې کابل ته د خپلو یو شمېر استازو د سفر په تړاو خپور کړی دی، د افغانانو د ملاتړ ژمنه هم کړې ده. په دې بیان کې راغلی دی چې اروپایي ټولنه او شریکانې د پوهنې چې د ټولو لپاره وي، روغتیا، خصوصي سکتور او د اقتصادي پراختیا په برخو کې خپلې هڅې روانې وساتي. که څه هم د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو، اکثر بهرنیو سازمانونو او بنسټونو افغانستان پریښود، خو د اروپایي ټولنې ماموریت له هغو څو محدودو بنسټونو څخه یو دی چې فعالیتونه یې ونه درېدل. د اسرائیل حکومت نن اعلان وکړ چې په غزه کې د روژې او فوسه اختر په ورځو کې د اوربند تمدید د وړاندیز ملاتړ کوي. فوسه یا فطیر د یهودانو اختر دی چې سږ کال د اپریل له 12 تر 19 دوام کوي. په دې ترڅ کې حماس چې واشنگتن او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني، د اوربند د دوهم پړاو په اړه پر خبرو اترو ټینګار کړی دی. د اوربند د تمدید وړاندیز د اسرائیل د سریاسم دفتر په یو بیان کې څو دقیقې وروسته تر دې وکړ چې د اوربند د لومړي پړاو وخت پای ته ورسید. د اوربند وړاندیز د امریکا استازي ویکتور ویتکاف کړی دی. بل لور ته د دوهم ځلي اوربند لپاره خبرې پیل شوې دي. د اسرائیل همداراز د منځګړیو قطر، مصر او د امریکا متحده ایالاتونو استازي په قاهره کې راغونډ شوي دي. د حماس د سیاسي دفتر یو غړي باسم نعیم اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې تر اوسه پرمختګ پکې نه دی شوی. ټاکل شوی دی چې نن د اروپا او ناټو تړون مشران په اوکراین کې د سولې، امنیت او پر روسیې د فشارونو د زیاتېدو په خاطر په لندن کې غونډه وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی هم په دې غونډه کې برخه اخلي، خو وروسته تر دې چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین له ستر تمویلوونکي متحده ایالاتونو سره اړیکې خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د اوکراین د جمهور رئیس خبري اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زلنسکی خبرې پریښودې او ترامپ خپل رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر امریکا ته بې احترامي وکړه او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دې راشي.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
جرمنی د شاوخوا 4.5 لک افغانانو کوربه ده. په دې وروستیو کې په ځینو پیښو کې د افغان کډوالو ښکېلتیا د پناه غوښتونکو په اړه بحثونه راپورته کړي دي. له کډوالو سره به څه چلند کیږي؟ په بدو پیښو کې د کډوالو ښکېلتیا به څه عواقب ولري؟ او خی ارخی گوندونه څومره د ستونزه پلمګر زوی او خپل سیاسي ګټه ترې پورته کوي. دا اونۍ مسلس هم دې مسلو ته ځانګړې ده. سلامونه او درناوی. زه صفی الله ستانگزای مو دغه مسله ستخ راغلاست ویم. په پروګرام کې را سره میلمانه دی ډاکټر وحید وطنیار چې د جرمنی له هایدلبرګ پانتون څخه په سیاسي علومو کې ډاکټر اخیستې او همدارنګه د کډوالۍ په نوم یو کتاب هم لیکلی دی. او اغلی ګلالۍ مموزی د بند ولایتي شورا غړي او د تعلیم د یوې اتحادیې مشر په جرمنی کې. دواړو ته ښه راغلاست ویم. ښاغلی وطنیار، پیل بل تاسو کو د جرمنی د تر ټولو لوی ایالت بایرن د مونیخ ښار پیښې ته به اشاره وکړو. په مونیخ کې یو افغان کډوال لسګونه کسان په موټرو وهل. دغې پیښې څه پیغام ورکړ او د تاسو په نظر انګیزه یې څه کیدای شي؟
ډېره مننه استانګزای صاحب کور مو ودان چې ماته مو بلنه را ورکړه. تمه خود داسې کېده چې داسې پیښې دي، نه د آلمان ولست او نه هم د آلمان سیاس چارواکو د دې پیغام ورکي، خو له بعده مرغه داسې نه ده. داسې پیښې منفي پیغامونه لري، او په ځانګړې توګه چې په داسې یو شرایطو کې دا ترسره شوی چې سیاسي حالات په آلمان کې له دوو مهمو فکټورو سره اغېزمن شوي دي. یو چې د غزې او د اسرائیل شخړو مسله وه، او بل دا چې د ټرمپ د واکمنېدونه وروسته هغه کډوال ضد ګوندونه چې د خدای بریا څخه الهام اخلي متاثر کوي. سر
مننه اغلی مموزی. د مونیخ تر دغه پیښې وروسته په جرمنی کې د خلکو ذهنیت څه ډول دی؟ آیا څه تغییر پکې راغلی؟ تاسو ته تجربه کړی دی؟
سلامونه استانګزای صاحب، استاد قدرمن میلما وطنیار صاحب ته د زړه له کومې سلامونه، او استاد سلیدونکو اوریدونکو چې هر چیرته مونږ غږ اوري هغو ته سلامونه او درناوی. دا طبعا دا یوه پیښه نه ده چې په مونیخ ښار کې بدبختانه راپیښه سوله، بلکې دا نه میاشتې کېږي چې درې ډېرې غټې پیښې په جرمني کې وسولې. شوله پیښه یې په مانهایم کې وه، چې تاسو هم شاهدان یاستئ، چې یو پولیس چې په ډېر بېرحمانه توګه ووژه. بیا په اشافنبورګ کې یو پیښه راوسوله چې هلته یو افغان ځوان چې دوه نفره مړه کړل، یو دوه کلن ماشوم او یو ښاغلی مړ کړو. بیا د منشن په ښار کې چې اووه دېرش نفره زخمیان او یوه مور او لورکۍ چې په له ډېر سخت ټپي کېدو نه د په روغتون کې دواړو سا ورکړله، نو دا به هم داسې یو ډېر مثبت اغېز ده په افغانانو باندې. هغه افغانان چې دلته پناهندګي ورکړې ده قبول نه دي، نو په هغه باندې به نو څه ناڅه منفي تاثیر وکړي. خو په تاسو ته معلومه ده چې په جرمني کې په یوویشتم د فبروري په ټاکنې دي، د ټاکنو کې نو دغه پارټۍ چې
بلې د ټاکنو په ارتباط به بیا وروسته پښتنه وکړم. زما هدف هم د عمومي تصور چې د کډوالو په ارتباط باندې څه تصور رامنځته شوی دی. مننه له تاسو د ټاکنو په ارتباط پښتنه به وروسته بیا مطرح کړم. ښاغلی وطنیار، اغلی مموزی د منهایم یادونه وکړه، هغه پیښه چې ډېر پراخ منعکسه شوله، او تر هغه وروسته د کډوالو د اخراج پروسه هم تقریبا پیل شوه، او جرمني اولنی هېواد په اروپا کې چې افغانستان ته کډوال ولېږل، افغان کډوال هغه چې د دوی په خبره په سختو جرایمو کې ښکېل و. دا مسله او تر هغه وروسته په پارک کې د دوه درېو کسانو ټپیانول، او بیا د مونیخ دغه لویه پیښه چې وشوله، څه فکر کوئ دغه کډوال چې راځي یا دا پناه غوښتونکي له اوله داسې افراطي ذهنونه لري که دلته په جرمني کې داسې شرایط پرې راځي چې بالاخره د دوی ذهنونه بل طرف ته ځي؟ دا خبره په دې کوم چې د جرمني د یو ګوند غړي دا خبره کړې وه چې کډوال دلته ذهنونه خرابېږي او افراطي کېږي، باید دلته چاره وکړو. د تاسو په نظر عوامل څه کېدای شي؟
د سیرین خدای سي ښکار کوي چې دغه دوه لاملونه تاسو چې یادونه چې ورته وکړه، دوه دغه اساسي لاملونه دي. یو یعنی ډیر لاملونه شته، خو دا دوه هم خپل نقش لوبوي. داسې بریکی چې کډوال چې په داسې یو ماحول کې لوی شوی وي، تاوتریخوالی لیدلی وي، نو د هغې په آن باندې اغیز کولی شي. چې او بل لامل چې څېړنې ښایي هغه دا ده چې کله چې دوی په آلمان ته راځي، هغه تمې او هیلې چې لري هغه ډېر تیز لاسته نه راوړي، او کوم شرایطو کې چې دوی ژوند کوي او هغه نامناسب بولي، چې دا هم یو اسبون کې فاکتور دی په دغه برخه کې. نور د سی ورته نور فاکتورونه هم شته دي، مثلا کله چې دی راځي کېدای شي چې داسې کسانو سره دی اړیکې وشي چې هغه دی المخې کې هم دغه سی موضوعاتو کې ښکیل وي، نو فلهازه فاکتورونه زیات زیات دي. او دا دوه فاکتورونه چې تاسو ویلې څېړنه هم دغه ښکارا کوي چې دغه فاکتورونه دي. سب
مننه ښاغلی وطنیار. یو تعقیبي سوال هم په همدې رابطه چې جرمني خو ټول ته معلوم ده د شاوخوا 4.5 لک افغان کډوالو کوربه دی، او له کلونو راهیسې په اروپا کې ډېر زیات کډوال په جرمني کې دي، البته د دوی سهولتونو ته په پام باندې. خو آیا فکر کوي جرمني چې د اروپا یو سرلاری هیواد دی، د ادغام هغه پروسه چې ټوله اروپا یې لري د کډوالو لپاره، هغه په ښه شکل تطبیق کړي که څنګه چې دغه سی پیښې کېږي؟ علت یې کوم ځای ده چې دوی کمزوري دي د دغه سی پیښو په مخنیوي کې؟
مستر نکلس ته یو شی چې ما مخکې د ازما د یاد هو ته هغه دا ده چې باید موږ دغه موضوعات لږ ذره جلا وساتو. یو دا چې دا یو فردي جرم دی، د یو کس چې مثلا د افغانستان څخه راځي یا د ترکیې نه راځي یا د یو بل هیواد نه راځي، هغه موږ نشو کولو چې ټول هغه قوم کسان چې دغه قوم پورې یا دغه هیواد پورې اړه نیسي هغه ته موږ رجوع کړو. نو فلهازه دا فردي جرم نه، باید فردي جرم تر رڼا کې باید دا وګورو ورته. البته آلمان حکومت خو د ښه حکومت ولې په رڼا کې د ادغام په بهیر کې ډېرې هڅې کوي، او د آلمان ایالتونه هم د خپل د وسل و توان پورې کوشش کوي چې د ادغام پروسه مثلا په ښه توګه په مخه بیسي. خو له بده مرغه دغه په نږدې کې چې افغانان د افغانستان راغلي دي، دا په داسې یو حال کې راغلي دي چې ورته مهال موږ نور مهاجر هم په آلمان کې لرو چې د نور هیوادونه څخه راغلي دي. امکان لري چې په دغه بهیر کې لږ زره خنډونه رامنځته شوي وي، چې داسې یو اساسي خنډونه نه دي چې اوس موږ ووایو چې د ادغام بهیر د دین اغېزمن شوی دی.
مننه اغلی مموزه. تاسو چې له کډوالو سره خصوصا د تعلیم په برخه کې له نږدې کار کوي او کډوال له نږدې پیژنې، د بند ولایت شورا غړي هم یاست، یعنی کار مو ډیر زیات له کډوالو سره مستقیم تاثیر لري، دغه ورسته پیخه چې شو اتر دی مخکې زینې پیخه چې شوې د دوی هغه مستقیم تاثیرات تاسو آیا لیدلې دي د کډوالو په وړاندې کې څنګه؟
څه فکر نه کوم دا لکه مخکې چې د زموږ ورور ویلې دا داسې خلک دي چې دا مخکې له کاندیداتونه دا څه پیښې راوستلې. هو دا یو شخص کړي دي، دا په ټولو افغانانو باندې نه کې، موږ باید دواړه خواوې وڅېړو چې دغه دیمنشن دغه پیښه چې موږ وڅېړو دا په کوم دلیل وسوله، ولې دې دا ځوان دا کار داسې یو کار په داسې بد عمل ته یې لاس واچاو، دونه خلک یې زخمی کړي. نو دا باید پولیس وڅېړي او افغانانو مخکې داسې څه نه و کړي. نو دا یو څېړي چې تا تور سره هېڅ معلوم نه دي، دا مخکې له کاندیداتونه دا درې ډېرې غټې پیښې په جرمني کې وسوله. نو موږ باید یو وخت باید ونیم چې ولې دغه پیښه دا پیښې چې راوسې صحیح چې دا پیښه راوسې دا کې پیښې نه وي. یعنی موږ ډېر افغانان یې موږ ډېر غمجن کړلو، المانان یې ډېر په ناهیله کړل، په خلک دوی دلته جرمني ته راوستلي دي. نو دا پیښې چې راوسې دا د پولیس کار ده، دا د سرانډوالي کار ده، دا د محکمې کار ده، چې دا ولې دغسې پیښه ده چې دغه منشن دغه ځوان چې کار کوي دا خو انټیګریټ شوی یم و د دلته کار هم کاوه رد شوی و، خو دا ولې داسې یو ځوان چې دی په سپورټ کې هم ډېر پیاوړی و، دی ژوند هم دلته کاوه، ولې داسې یو کارته لاس واچ؟ نو دا باید په دې ورستوي کې باید معلومه شي دا د پولیسو او د محکمې کارته، نو چې بیا په وګورو چې دا ولې داسې کوي. خو په عام خلکو په دومره افغانان چې دلته په جرمني کې اوسېږي دوی باندې دومره غټه اغېزه ونه لري. خو اوس موږ نوم افغان نوم پکې یادېږي، موږ ډېر متاثر یو چې دا هغه سې ده. موږ باید نور خلک چې آلمان هم دغه خلک چېلته دغه زموږ د نوی نسل چې دلته پیدا شوی دی لوی شوی دی، موږ دلته ډېر افغانان لرو چې دلته ډېر مخکې تللي درس وایي تعلیم کوي، نو دې ته هم باید کتنه وسي. او دا باید دغه موږ په خپله افغانان چې دلته اوسېږي ولې داسې پیښې دا باید موږ وڅېړو.
مننه کوم. البته لیدونکو د ویلو ده چې په مونشن ښار کې دغه پیښه داسې وخت شو چې په جرمني کې ټاکنې را روانې دي او د خيار خو ګوندونو د وخت درسيدو یا د ډیرو څوکې د ګټلو احتمالات شته چې ورپ سره د کډوالو پر ارتباط باندې هم د سختو پالیسیو د وځ کېدو احتمال هم شته. مخکې هم دارنګ په نورو اروپایي وادونو کې هم ځینې خيار خي ګوندونه وخت رسیدلي چې ورسره راسان د کډوالو په پالیسیو کې محدودیتونه وضع شوي دي او کډوالو وضعیت او ژوند لاپسې سخت شوی دی. پوښتنه دا ده چې ښاغلی وطنیار، دغسې پیښې چې په منشن کې وشولې، یا د افغان لخوا یا په آسټریا کې چې یو سوریایي وګړی په یوه پیښه کې ښکیل و، دغسې پیښې څومره د خیاړخو ګوندونو دغه تبر لاستی کوي په اصطلاح پلمه ګرځوي دغه مسله چې په خپلو سیاسي اهدافو کې له دغسې پیښو نه استفاده وکړي او وکولی شي د کډوالو د لاتنګولو لپاره ښه پلمه وګرځي دغسې پیښې ورته یو ډاکومنټ کې یا مستند کې دغسې مسایل.
زخت زیات صاحب، کچیر منگ دا دخی ارگ گندونو تاریخ تا و گرو چی پزنگری توگا پا آلمان کی چی دا رمست شوائی ده پا ابتداعا مثلا ویدیدی دا پایخ لخاطر ایدیدی اغا اقتصادی مسائل پا اروپا کی دای تکلار و وکلا چی 2013 و 2015 کی چی دا کردوالی سنزی پا اروپا و پزنگری توگا پا آلمان کی چی را اغلی ایدوی دا پایخ اساسی فاکتور همدغه د کډوالۍ په سیاست باندې ولاړ و. یعنی هغه کوم شی چې کډوالۍ پورې اړه نیسي په آلمان کې دوی د پایښت یو لاملي فاکتور وګرځېد. دا په دې معنا چې هر شی یا هر عمل چې د آلمان د تهذیب یا د فرهنګ مخالف وي یا د حاکم سیاسي لیدلوري په مخالفت کې وي او هغه د کډوالو له اړخه ترسره شي، نو دا داسې یو شی دی چې مثلا دوی دي هغه سیاسي موخو رسولو له خطره یو هڅونکی ځواک ګرځي.
مننه کوم ښاغلی وطنیار. اغلی مموزه د تاسو نظر هم غواړم په همدې رابطه باندې وپوښتم چې د AFD په څیر ګوندونه له دغسې مسایلو نه څنګه استفاده کوي، او تاسو آیا تجربه کړي چې په خپلو وروستیو بیانونو کې دوی څه ویلي دي دغې مسلې ته په کتو باندې؟
متاسفانه وایم چې AFD له دې نه ډېره ګټه وچته کړله. دا درې پیښې چې په جرمني کې د افغانانو له طرفه وسولې او د اتریش کې دا پیښه هم رامنځته شوه، له دې نه AFD مخکې له دې کاندیداتونه ډېره ګټه وچلې. دوی هغه ټول پروګرامونه دوی په د خارجانو په ضد باندې چلېږي. دوی هېڅ کوم داسې پروګرام نه لري جرمني ته چې هغه د اقتصادي یا نور د ملک چې فائدہ ولري، مطلب دوی صرف هغه پروګرام لري چې د خارجانو په ضد باندې دا، او دوی ته داسې یو زمينه ورته برابر شول او ډیره ښه زمينه دوی ته متاسفانه برابر شول چې دوی نه په یک شنبه په ورځ باندې په موږ وګورو چې دوی به ډېرې رایې ترلاسه کړي. او د افغانانو ته هم دا ډېره سخته سي چې قبول ندی او دوی به امکان لري چې لالوان او باسي او د ژوند یو تاریخ کړي.
مننه کوم. لیدونکو، یو ریپورت لرو په دې رابطه باندې چې د مونیخ تر پیښې وروسته هلته د AFD ګوند غړي څه وایي، او همدارنګه افغانان په دې رابطه باندې څه نظر لري، په ګډه به دغه ریپورت سره وګورو.
له خپل وطن څخه باندې 4000 کیلومتر لري، سره سیرت خپل کورنۍ ته وطني خواړه تیاروي. هغه د خپل مور، پلار او دوه ورونو سره د برلین په دې درې اتاقه اپارټمان کې ژوند کوي. یو داسې کوچنی استوګنځای چې کابل کې د هغې د پراخې حویلۍ او باغ سره د پرتلې وړ نه دی. سره سیرت په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت سلاکار و. هغه ودانۍ چې سارا پکې کار کوه اوس د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په ودانۍ بدله شوې ده.
فکر میشد که چی گونه برازن
په هغه ودانی که بتل دا فکر کېده چې څنګه د خزو ژوند ته ګټور تمام شو، خو وسالت داسې پریکړې کیږي چې پر خزو د لا ډیرو محدودیتونو د لګولو لامل کیږي، او داس مال لپاره بالکل د زغم وړ نه دی.
قابل کاملا غیر قابل تحمل است بر ما.
سارا وای د جرمنی له حکومت منندوی ده چې دوی ته پناه ورکړی ده، خو وروستیو پیښو په جرمنی کې د مهاجرینو لپاره شرایط پیچلي کړی دي. لا سره سیرت سره از موږ له خبرو یو ورځ وروسته یو افغان سړی په منشن کې وروسته له هغې ونیول شو چې د خلکو پر یوې ګڼې ګوڼې موټر وروست. په دې پیښه کې یوه ښځه او د هغې 2 کلنه لور ووژل شوه او پولیسو وویل چې برید اسلامي انګیزه درلوده. دا برید 3 اونۍ وروسته له هغې وشو چې یو کس د چاقو په وسیله د یو وړکتون پاره ماشومانو او کارکوونکو برید وکړ چې یو 2 کلن ماشوم او یو سړی پکې وژل شوی و. په دې پیښه کې هم پولیسو یو افغان چې ټاکل شوی و له جرمني وویستل شي تورن وباله.
خیلی متاثر بودم و شخصا زمانی که
زه ډیر زیاته خپه شوم کله چې دا پیښه وشوه. زه آرامه نه وم ځکه کله به چې سړک ته ووتلم
وختي ما به سړک میرفتم یا به درس میرفتم فکر میکردم
یا به درس ته تلم داسې مې احساس کوه چې ټول ماته ګوري او فکر کوي چې زه هم افغانه یم. همدغسې سوچ لرم او د دوی هیواد ته ګواښ یم.
نگاه میکنه و خطرناک است به کشورم.
په جرمني کې د فبروري د 23 نیټې د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو کې د دې هیواد د کډوالو پالیسي لا د مخه د بحثونو توده موضوع وه، خو د افغان کډوالو لخوا د تاوتریخوالي وروستیو پیښو دا موضوع نوره هم ګرمه کړه. موږ د جرمني لپاره د بدیل ګوند له غړو سره د یو یخ سهار پر مهال د برلین سړکونو ته ووتلو، هلته چې دوی د ټاکنو پوسټونه لګول. دې ګوند لا له وړاندې د افغان او سوریایي مهاجرینو د ډله ییزو ایستلو غوښتنه کړې ده. ما د هغوی یو غړي ته وویل چې افغانستان د سارا سیرت په څیر کسانو لپاره خوندي نه دی.
افغانستان په افغانستان کې تل جګړه روانه ده، هلته بېلابېل قومونه سره جنګیږي. موږ دلته جرمني کې نه شو کولای د هغوی لپاره سوله وکړو. هغوی د افغانستان اوسېدونکي دي او دا کار باید خپله په خپل هېواد کې وکړي.
نظر پښتنې ښیي چې د جرمني لپاره د بدیل ګوند ډېر پلویان لري او ښایي په انتخاباتو کې دویم مقام وګټي، خو نورو ګوندونو هم د مهاجرت په تړاو سخت دریځونه خپل کړي دي. د جرمني په پارلمان کې د مسیحي ډیموکرات ګوند چې اټکل کېږي ټاکنې به وګټي د جرمني د بدیل ګوند سره هم نظر دی او د مهاجرینو په اړه د سختو تدابیرو غوښتنه کوي.
People in Germany ask for more.
باید یو نوی سا واخلو. خپل زیر بناوی باید سری کړو څو ډار تر لاسه شي چې نور داسې ظالمانه بریدونه او وژنې په جرمني کې نه تکرارېږي.
د جرمني لپاره د بدیل ګوند سره همغږي د دې هیواد په سیاست کې د یو ډول دود ماتولو په توګه ګڼل شوی او د پراخو لارونو لامل شوی دی. دا ګوند د خیاړ خو افراطي فعالیتونو د شک په خاطر د جرمني د استخباراتي ادارو تر څار لاندې دی. سارا سیرت په سیاست کې برخه نه لري. هغې د جرمني ژبې د ازموینې لپاره د چمتووالي په خاطر د خپل کور نږدې کتابتون ته مخه کړي او هیله لري چې یوه روښانه راتلونکي جوړه کړي.
هغه ګوندونه چې د مهاجرینو د اوسېدو مخالف دي باید دا درک کړي چې یو انسان ولې خپل هیواد پرېږدي.
خو د سارا سیرت غوندې د پناه غوښتونکو برخلیک به د فبروري د 23 نیټې ټاکنې وټاکي، ځکه جرمنان به په دې ورځ پریکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره کومه تګلاره غوره کړي.
ښاغلی وطنیار، یو بل مسله غواړم دلته مطرح کړم چې په اوکراین باندې د روسیې له یرغل راوروسته لکونه اوکراینیان راغلل د اروپا ځینو ختیځو هیوادو یا جرمني ته ورغلل. اول ته راپورونو کې ویل کېدل چې له دوی سره ځینې 2 ګونی چلند کېږي، اوکراینیان ډېر نازول کېږي نسبت د نورو سیمو کډوالو ته، حتی کورونو ته اول اوکراینیان بیا ښاروالۍ داسې کارونه کوي. فکر کوي دغسې چلندونه په آلمان کې چې ښایي په دې مشهوره وي چې یعنی سیستم یې ډېر دقیق دی او لږ وخت ډېر نیسي، دغسې چلند به بالاخره څومره د کډوالو دغه لیوالتیا کموي د سیستم سره د دوی د قوانینو سره؟ دا څنګه ارزوي دا مسله؟
داسې شیان خو ما هم اوریدلي او ما په دې برخه کې کار هم کړی د ادغام په بهیر کې په آلمان کې. داسې شیان خو اوریدل کېږي، خو زه فکر کوم چې د آلمان حکومت په ځانګړي توګه به محلي حکومتونه خپلې هڅې کوي چې هغه هر شی د ښه حکومتولۍ په رڼا کې ترسره کړي. شاید هم په ځینو مواردو کې اولیت شاید هم اوکراینیانو ته ورکړل شي، خو دا داسې په سیستماتیک ډول نه دی چې اوس موږ یو شی کتبی ولرو او هلته لیکل شوی وي چې د ځینو اړخو له لوري باید اوکرانیانو ته اولیت ورکړل شي او نورو مهاجرینو ته نه.
مننه آغلی ماموزی، له تاسو نه غواړم وپوښتم، تاسو مخکې د ځینو ایلیت یا نخبه افغانانو یادونه وکړل، هغه افغانان چې هلته یې زده کړې کړي لکه تاسو ښاغلی وطنیار او لسګونه داسې نور افغانان چې مثال یې کولی شو ورکړو، د دغسې مسایلو نه وروسته د تاسو وړاندیزونه څه دي دغسې طبقې ته چې دوی باید څه وکړي، چې لکه څنګه چې ښاغلی وطنیار وویل چې دغه جرمونه فردي وګڼل شي او په ټوله کې آیف دی یا نور ګوندونه دا ټول د کډوالو په ارتباط سره هغه نه کې ونه تړي او کډوالو ته په لوی لاس دغسې پالیسۍ وضع نه شي چې د هغوی ژوند ورسره تریخ شي.
زما له مدته په جرمني کې هم ډېرې اتحادیې دي چې د خارجانو لپاره کار کوي، دولت هم له دې لپاره کار کوي. نو هغه افغانان چې دلته پولیسي دوسیې لري یا قبول نه دي، نو داسې اتحادو ته دوی هغه وکړي، لاسرسی وکړي او ورسره په تماس کې شي، اړیکې ورسره کوي چې څه د حل لاره ده. او افغانان باید دغه درې پیکې چې په جرمني کې په خپل افغانان هم ډېر وېرېدل، افغانان ناهیلي سول. نو اوس په دې باندې چې موږ دغه پیکې دا بدبختي پیکې را پیکې سولې، نو موږ څنګه کولای شو په دې کې زموږ همیشه هم دا مجلسونه هم شته د ګوند له طرف نه، د بند چې وایي چې زه په بند کې په ولایتي شورا کې دلته هم داسې غونډې شته چې موږ په دې باره باندې موږ خبرې کوو چې د حل لاره حل لاره داره چې افغانان ته باید وویل شي چې دغه کار چې تاسې کوئ یا داسې پولیسي دوسیې لري دا کومه نتیجه نه لري، دا ډېره منفي نتیجه لري. یا به تاسې دلته بندي کېږئ، یا به مړه کېږئ، یا به لیږل کېږئ، بله کومه دلته کومه لاره نشته. نو دا زما پیغام د افغانانو لپاره، دا د ځوانانو لپاره چې دوی باید کار وکړي، دلته ژبه زده کړي. دوی همدغه دپاره دوی دلته جرمني ته راغلي دي، خو دا څه چې مست فایده په دې کې څه نه لیدل کېږي. نو په دې باندې کار روان ده، په دې پیښې را وسلې اوس نتیجه یې سره لکه تاسې چې موږ څنګه کولی شو په دې باندې هم کار روان ده. اوس په کاندیدات وګورو چې په یکشنبې په ورځ باندې څه کېږي او کومې خواته حکومت څوک جوړوي. دا خو داسې معلومېږي چې د او پارتۍ رایې ډېرې زیاتې دي، دا ویل کېږي، خو په دې کې نو حکومت څه کوي او په راتلونکي کې به دلته خو داسې نه کېږي چې هر نفر وباسي، خو دلته هم قانون دی، په کوم قانون باندې ایستل کېږي، ولې ایستل کېږي، نو په ولې راغلي دي. نو افغانانو ته مې دا هیله ده چې له موږ سره په تماس کې، له اتحادیو سره په تماس کې شي او په کار باندې ځان او ځان په یو سرنوشت او د المان حکومت کې. نو موږ باید دا څه ټول د خارجانو د افغانانو باندې وانهچو چې افغانان خو دلته هم چې افغانان راغلي، لکه وطنیار صاحب چې ویلي دوی راغلي دلته لاګرونو کې تقریبا 4 کاله 5 کاله دوی په لاګرونو کې 20 سرنوشت. دوی غواړي کار وکړي، دوی غواړي چې دلته مکتب وایي، دلته جن خو دلته هغه دلته بیوکراتي ډېره زیاته ده. افغانان بې حوصلې کېږي، دوی په لاګر کې دي، پیسې ډېرې کمې دي، دوی په ډېرې غټې هیلو باندې جرمني ته راغلي وو. نو دغه په کار ته دغه د المان حکومت د مبارکګر کار دلته په ښارونو کې وکړو چې څنګه کولی شي هغه کسان چې په لاګر کې دي هغه نه باید راووزي، هغه د هغو باید پناهندګي باید معلوم شي، د هغه باید سرنوشت معلوم شي، هغه ته باید کار ورکړل شي، ځوانان مصروف شي. داسې خدای مکه چې بیا داسې یو پیښه راونه شي چې بیا موږ افغانان موږ پکې یادیږو پس له کاندیداتو نام دغه زمونږ نظر ده چې موږ به افغانانو ته خدمات وړاندې کوو. دغه پیکې موږ هم راویښ کړلو، سیاستمداران هم راویښ کړل، المانان هم راویښ کړل. او بدبختانه اوس دغه فاشیستي پارتۍ له دې نه ډېره غټه ګټه واخیستله. نو څنګه کولی شو چې دغه پارتۍ بېرته کمزورې شي، دا خلک بېرته په کرار شي او بېرته هغه نورمال ژوند په جرمني کې ادامه ولري؟
مننه اغلی مموزه. ډاکټر وطنیار، یو لوی تصویر کې وړاندې کوي په یو کال یا دو کالو کې به د کډوالو ژوند په اروپا بیا خصوصا په جرمني کې به څه ډول وي؟
که چیرې موږ داسې یو فرضیې نه لاړ شو چې د ښي اړخ ګوندونه په اروپا کې په ټوله کې د کډوالو ضد ګوندونه دي، او په دې او چې بیا وګورو چې په اروپا کې شاوخوا سلویختو نه پورته زیات مثلا کی ارکی گوندونه شتون لري، تقریبا شپږشت هیوادونو کې یعنی په ټولو کې شته ده پرته له مالتا څخه. نو او د بل اړخه چې وګورو ټرمپ چې اوس مهال په امریکا کې ولسمشر شوی دی او هغه ډېر په روښانه توګه د پوپولیستي ګوندونو ملاتړی کوي، نو داسې ماته بریښي که چیرې دغه پالیسیان یې په مخه لاړ شي او ورته مهال داسې وقعات چې موږ په منشن کې ولیده په نور هیوادونو کې ترسره شي یا په آلمان کې ترسره شي، نو په ټولو کې موږ بیا ویلی شو چې په راتلونکي کې به شاید موږ ډېر داسې د کډوالۍ ضد قانونونه په هیوادونو کې ووینو چې په کډوالو